ラジオ。
درنو اوریدونکو السلام علیکم مسپت ساروانیم د اوسادی رادیو د خبرونه ته مو هر کله کوم لمړی مو پام د دې سات خبرونو ته راړوم. د پاکستان د پوز ویندوی وای چې هندي الوتکو تیر شپه د پاکستان د راولپنډي د نورخان شورکوټ او مرید پر درو هوایی اډو بریدونه کړی دي. بری جنرال احمد شریف ادعا وکړه چې په دې بریدونو کې د پاکستان هوایی ځواک ته تاوان نه دی اوښتی. د همداراز ادعا وکړه چې هند د افغانستان خاورې ته هم توغندي ویشتی دي. خو د افغانستان د طالبانو حکومت تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي، مخکې تر دې چې بری جنرال شریف په یوه خبري غونډه کې دا څرګندونې وکړي. په راولپنډي او اسلام آباد کې دوی زورورې چاودنې واورېدل شوې. د هند او پاکستان ترمنځ شخړه وروسته له هغه مخ په پراخېدو ده چې په هندي کشمیر کې پر سیلانیانو برید وشو او شپږ ویشت تنه ووژل شول. او بیا هند د دغه برید په غچ کې په پاکستان کې نه ځایونه په توغندو وویشتل. پر ډیورنډ کرښه د کورمیا او پکتیا ترمنځ د خرلاسۍ لار له اوه میاشتني ځنډ وروسته د سوداګرۍ لپاره پرانستل شوه. د خرلاسۍ د سوداګرو د ټولنې مشر سید مبین حسین پرون جمعه د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې د میل اتمې نیټې راهیسې د پاکستان له لوري افغانستان ته د سبزیو او نورو موټرو تګ پیل شوی دی. پاکستان په کورمه کې د 2023 کال په سپتمبر کې د فرقوي نشټو تر پیلېدو وروسته د خرلاسۍ پکتیا لار تړلې وه. له دې کبله د دواړو خواو سوداګرو ته ډېر مالي تاوان اوښتی، خو په ځانګړي ډول د کورمې اوسیدونکو چې ډېره موده یې په محاصره کې تېره کړه له سختو کړاوونو سره مخامخ شول. د کورمې ځینو سوداګرو د مې پر نهمه له مشال راډیو سره په خبرو کې د خرلاسۍ لارې پر بیا پرانیستو خوشي ښکاره کړه او د دواړو خواو له حکومتونو یې وغوښتل چې لارې دې پرانیستي وساتي، ځکه چې له دې سره د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د پرتو خلکو روزګار تړلی دی. پر ډیورنډ کرښه پکتیا ته تللې د خرلاسۍ لاره په داسې حال کې پرانیستل شوې ده چې د مې په څلورمه د کورمې تاجرانو غوښتنه کړې وه چې یا د لاره دې ژر تر ژره پرانیستل شي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي ډېر ژر به د افغانستان، ایران او هندوستان ترمنځ د چابهار بندر په اړه درې اړخیزه ناسته جوړه شي. دغه وزارت په یوه خبر پاڼه کې چې پرون د افغانستان کورنیو رسنیو خبره کړې ویلي چې د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزي په کابل کې د ایران له سرپرست سفیر علي رضا بیکتلي سره کتلي څو د چابهار بندر په اړه د راتلونکي درې اړخیزې ناستې د فرا میل اته اویا سړک د پروژې د پیل د خاف هرات پر لارې کې د پانګونې او د ماهیرود لارې د سوداګرۍ د پراخېدو په اړه خبرې وکړي. په چابهار بندر کې چې افغان سوداګري د پاکستان د بندرونو متبادل بولي، هند پانګونه کړې او امریکا پر ایران لخپلو بندیزونو په دې خاطر معاف کړی و چې له افغانستان سره مرسته وشي. خو د ولسمشر ترامپ حکومت په وروستیو کې اعلان وکړ چې له بندیزونو څخه د چابهار بندر استثنا پای ته رسېږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی په وینا د تهران او واشنگتن ترمنځ د خبرو څلورم پړاو به سبا یک شنبه په عمان کې ترسره شي. روټرز خبري اژانس هم د خپلو سرچینو له قوله راپور ورکړی چې تمه ده د ولسمشر ترامپ د حکومت لپاره د منځني ختیځ ځانګړی استازی سټیو ویتکاف سبا یک شنبه عمان ته لاړ شي چې له ایران سره په خبرو کې ګډون وکړي. د خبرو دا پړاو باید د غوایی یا ساور په 14 نیټه ترسره شوی وای، خو ایرانی او عماني چارواکو هغه مهال ویلي و چې دا خبري د تخنیکي او لوجستیکي دلایلو له امله ځنډیدلې دي. د مایکروسافت بنسټګر بل ګیټس غواړي چې په راتلونکو شلو کلونو کې خپل 9.5% شتمني وبښي. د بلومبرګ شبکې پر اساس بل ګیټس د نړۍ 5م لوی شتمن دی. کنو موړی خپل 9.5% شتمنی وبخشي بیا به هم میلیارډر پات شي. هغه اراده لري چې خپل شتمنی د خپل خیریه بنسټ لاري وبشي، څو دا بنسټ په 2015 تلويشتم کال کې خپل فعالیت پای ته ورسوي. ګیټس د پنځشنبه په ورځ په یو ویب لاګ کې ولیکل لمرګ وروسته به خلک ډیر څه ووایي، خو دوی غواړي داسې څه وکړي چې هیڅوک ونه وایي هغه شتمن و مړ. شغلی ګیټس ویلي چې د هغه بنسټ یا فاونډیشن تر دې د مشاوفا $100 میلیارډ پر روغتیا او پراختیایي پروژو لګولي او شاید بازار بدلونونو او انفلاسیون ته په پام په راتلونکو 2 لسیزو کې لا هم $200 میلیارډ ولګوي. ګیټس او پل الن په 1915 میلادي کال کې مایکروسافټ شرکت جوړ کړ. او راتلونکي اونۍ به د یوروویژن یا د اروپا د سندرو سیالي په سویس کې وشي. سږ کال دا د نړۍ تر ټولو رنګین او مست سندریزه سیالي خپله 9/10 کلیزه لمانځي. دا ځل دا سیالي په هغه هیواد کې کیږي چې په 1956 کې د دې سیالیو د لومړنۍ دورې کوربتوب کړی و. تیر کال د یوروویژن سیالي له ګڼو لانجو ډکې وې. د اسرائیل د ګډون پر ضد پراخ اعتراضونه وشول او د هالند استازي یوس کلاین په ناڅاپي ډول له سیالیو وویستل شو. سږ کال هم داسې ښکاري چې له جنجال، ګډوډۍ او ناندریو خالي نه وي. سلووینیا، هسپانیا، آیسلند او تازه آیرلند اروپا له خبرنیزې اتحادیې سره د اسرائیل د بیا ګډون په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د غزې په تړاو د دې هیواد روانو پوځي عملیاتو او بندیز ته اشاره کړې. همدارس د یوروویژن 2 پخوانیو ګډونوالو یو پرانیستی لیک لاسلیک کړی چې پکې په سیالۍ کې د اسرائیل د نه ګډون غوښتنه کړې ده. زبو شاخله اوساجی رادیو اوري. له هند سره د تاوتریخوالي د زیاتېدو په منځ کې د پاکستان ځانګړی استازي کابل ته لاړ. په پاکستان کې افغان کډوال وای د اسنادو لرلو سره سره پولیس ځورګي.
دا سم د دې د فارغ د منلو وړ نه و. بس دوی غوښتنه دا و چې ما تاڼۍ ته بوځي او یا ما نه پیسې واخلي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو خونو مشر اروپایي هیوادونو ته د خپل سفر په اړه وایي.
دا سفر د دې پرته دی چې افغانستان صادرات په خارجي شرکتونو پیدا کړو چې په افغانستان کې خپل کارونه شروع کړي.
د پاسپورت اداره وای میلیونونه پاسپورتونه ویشلی، خو ځینې کتونکي وای
دا پاسپورتونه اخیستل د دې هدف لپاره نه دي چې هغه د وطن په ګټه وي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي محمد صادق خان د جمعې پر ورځ کابل ته ورسید. د پخپله اکسپانه یا پخوانی ټویټر کې لیکلی چې په دې سفر کې به د طالبانو د حکومت له چارواکو سره مهمې لیدنې کتنې ولري. طالبانو تر دې دمه د سفر په اړه څه نه دی ویلي، خو یو شمېر سیاسي شنونکي وایي د هند او پاکستان ترمنځ زیاتېدونکو ترنګلتیاو ته په پام دا سفر شایي د پاکستان یو هڅه وي څو د روان بحران په ترڅ کې د افغانستان د ملاتړ ډاډ ترلاسه کړي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې د هند او پاکستان ترمنځ ترنګلتیاوې په وروستیو ورځو کې زیاتې شوې دي، د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي د جمعې په ورځ کابل ته سفر وکړ. محمد صادق خان په خپل اکسپانه ویلي چې په دې سفر کې به له طالب چارواکو سره د مهمو مسایلو په اړه خبرې وکړي، خو تر دې ډېر جزئیات یې نه دي ورکړي. تر اوسه د طالبان حکومت د محمد صادق خان د سفر او د بس موضوعاتو په اړه څه نه دي ویلي او ویان یې ذبیح الله مجاهد هم د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. په همدې حال کې یو شمېر کارپوهان وایي دا سفر ښایي د پاکستان له لوري دې لپاره هڅه وي چې په روانو شرایطو کې د افغانستان ملاتړ یقیني کړي. د نړیوالو اړیکو کارپوه عزیز معارج ازادي راډیو ته وویل
په دغه وخت کې چې څنګه پاکستان له هند سره جګړه کې مزید دخل دا او دوی سره یو بل ته ګواښونه سره کې حالات هم کړکېچن دي، نو بنا پاکستان د افغانستان ته خپل پلاوی دی لپاره لیږي چې هم اطمینان حاصل کړي له افغانستان له خاورې نه غواړي چې هند د افغانستان خاورې دوی پر وړاندې استعمال نه کړي. او په زمن کې هندوستان ته داسې ښیي چې افغانستان د ما ملاتړ دی، سیمې هېوادو ته هم دا پښونه کوي.
دا سفر داسې مهال دی چې تر دې مخکې بیا د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق در د مې په شپږمه نیټه د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په تلیفوني اړیکه کې د هند وروستیو خوځښتونو او د پاکستان په خبره د هند د یو اړخیز او غیر قانوني اقداماتو په اړه خبرې کړې وې. د هند او پاکستان ترمنځ کړکېچ هغه مهال زیات شو چې د اپریل په 22مه د هند تر ولکې لاندې کشمیر یو سیاحتي سیمه کې په یوه برید کې شپږ ویشت ملکیان چې 25 د هند اتباعو ووژل شول. هند پاکستان دغه برید کې په لاس لرلو تورن کړ، خو پاکستان دا تورونه رد کړل. وروسته دواړو هیوادونو د یو بل پر ضد د ځینو ځپونکو اقداماتو تر څنګ د توپونو، توغندیو، نورو درنو وسلو او بې پیلوټه الوتکو بریدونه هم وکړل چې مرګ ژوبله یې هم اړولې ده.
ژوند که روغ یې که درد لرې تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
پلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټۍ یقیني کړئ.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو مشر یونس مومن د یو پلاوی په مرشي اروپایي هیوادونو ته سفر کړی څو د دغو هیوادونو له سوداګرو سره پر سوداګرۍ اړیکو او پانګونې خبرې وکړي. له ښاغلي مومن سره مې مرکه کړې او په پیل کې مې له هغه څخه د خپل سفر د هدفونو په باب پوښتلې. د داسې وویل
زموږ دا سفر د دې په خاطر چې د افغانستان صادرات پراخ کړو او د نورو دنیا سره زموږ ارتباطات چې افغانستان تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان اوس د فرصتو یو ډک هیواد دی. دا د معدنونو څنګه کولی شو چې موږ د خارجي شرکتونو پیدا کړو چې هغه زموږ سره د افغان پانګوالو سره د هغو خارجي غټ ظرفیتونو لکه اروپایي غټ شرکتونو چې ډېر غټ ظرفیت دي او دا وکولی شي په افغانستان کې خپل کارونه شروع کړي.
مومن صاحب، تاسو تر اوسه پورې د جرمني له کومو شرکتونو سره کتلي او آیا کومې موافقې ته هم رسیدلي یاست؟
د المان هیواد د تجارانو د شورا د اتحادیې سره روي د اف ډبلیو اے سره د جې سره مجلس درلود چې دا یو ډېر غټ چې هلته د تجارانو ډېر غټ استازیتوب کوي او انشاءالله موږ او دوی دا پرېکړه سره وکړه چې موږ به د دوی نمایشګاهو کې اشتراک وکړو او دوی به زموږ په نمایشګاهو کې اشتراک او څنګه که خپل فرصتونه سره شریکو. المان هم زموږ لپاره ډېر یو ښه فرصت دی. موږ کولی شو د هغه سره واردات ولرو او خپل صادرات هم تاسو بهتره معلومه ده چې پخوا موږ د غالیو په ټولو اگزیبیشنو کې اشتراک کوي او دا څو کاله کېږي چې موږ د غالیو نمایشګاه او تنوع غلي دغه اوس هم آینده کې چې انشاءالله په المان کې نمایشګاه جوړیږي افغان سوداګر به هلته ځي او هلته به خپل اشتراک کوي. نو دا زموږ د سفر هدف او کوشش کوو چې موږ ټوکاس سره او هغه سره مو یو اومویو لاسلیک کړی ده. په اومویو کې د دواړو دو جانبه همکاري شامل ده او موږ غواړو د ټولو دنیا سره خصوصا د اروپا سره موږ خپل د افغانستان پر اقتصادي منابع ولاړ یو ښه تعلقات ولرو او دوی هم د افغانستان تمدودي د افغانستان وسني شرایط تشریح کړي چې اروپایي پانګوال د دوی هغه ښه تخنیک لکه مثلا د اوبو د مدیریت په باره کې د ټاپي د پروژې سره خاصه همکاري چې موږ دلته څه شي وکړو څنګه د هغه څخه کار واخلو. د سړکانو په جوړولو کې د تونلونو په جوړولو کې په ټولو شانو کې موږ غواړو چې د اروپایي هیوادو سره کار وکړو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو خونو مشر یونس مومندو چې مرکه تاسو له آزادي راډیو واورېده. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي د اپریل له لومړۍ نیټې څخه د مې تر ومې پورې له پاکستان څخه څه باندې 1,60,000 افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي او د روان میلادي کال له پیله بیا تر اوسه څه باندې 422,000 افغان کډوال له ایران څخه خپل هیواد ته تللي دي. UNHCR یا د کډوالو لوی کمشنری په خپل تازه راپور کې دا هم وایي چې یوازې د اپریل په میاشت کې په پاکستان کې له 6,000 ډیر افغان کډوال نیول شوي او بندیان شوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو د نیولو او خپل هیواد ته د ستنولو بهیر په چټکېدو سره د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری وایي د روان کال د اپریل له لومړۍ نیټې د مې تر ومې پورې له پاکستان نه 1,60,500 افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. یونیسیر د مې پر اتمه په خپل خپور شوي راپور کې ویلي له دغو ستنو شویو له ډلې له 3,000 زیاتې په زور ایستل شوي دي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې ستنو شویو کډوالو کې 500 سلنه ښځې او نجونې دي او 9.5 سلنه نورې ماشومان دي. په راپور کې دا هم ویل شوي چې یوازې د اپریل په میاشت کې 6,240 افغان کډوال په پاکستان کې نیول شوي چې ډېری دا نیونې په پنجاب او بلوچستان کې شوي دي. خو دا چې دا کډوال بیرته خوشي شوي او که اوس هم په بند کې دي، په دې اړه په راپور کې جزئیات نشته. د خیبر پختونخوا ایالت په پېښور ښار کې د پاکستاني پولیسو لخوا یو نیول شوي افغان کډوال چې بیرته خوشي شوی او وینه غوښتل په راپور کې نوم یاد شي، ازادي راډیو ته وویل:
نږدې دوه ورځې وړاندې کبوتر چوک ته د رسېدو په درشل کې وم. تاسفانه دلته د پاکستان پولیس ولاړو، زه یې ونیولم او ما سره چې کوم اسناد هغه وخت کې په لاس کې و چې هغه د یونیسیر کارت و، د دې تر څنګ پاسپورټ و، او د دې تر څنګ هغه خوندیتوب لیک چې موږ ته مربوطه سفارت راکړ هغه مې ورته وښود. دا هېڅ هم د دوی دپاره د منلو وړ نه و. بس دوی غوښتنه دا وه چې یا ما تڼۍ ته بوځي او یا ما نه پیسې واخلي. هماغه و چې بیا ما دوی ته 15,000 کلدارې ورکړې او زه یې خوشي کړم.
په ورته وخت کې یونیسیر په یو جلا راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال له پیل څخه د مې تر 8 نیټې پورې له ایران څخه 402,400 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي، چې له دې ډلې 204,400 کسان په زور ایستل شوي دي. په ورته وخت کې خپل هیواد ته یو شمېر ستانه شوي کډوال وایي له سختو ستونزو سره مخ دي. یو له دوی څخه چې تازه له پاکستانه ستون شوی او نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل:
افغانستان ته چې موږ کله راغلو دغه سره وشړل شول، هلته هم شاید ټول پاتې شول. دلته اوس فعلا زاړه کورونه دي، اقتصادي حالت صفر دی، کاروبار نشته دی، روغتیایي مرکزو کې دوا او شی نشته دی، نو زموږ ماشومان د زیات مشکلاتو سره مخ شوي دي.
پاکستان له 2023 کال راهیسې د بې اسناد افغان کډوالو ایستل پیل کړی دی. د یونیسیر د معلوماتو له مخې له هماغه وخت راهیسې تر اوسه 1,000,000 زیات افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. دغه هیواد د روان میلادي کال د اپریل لومړۍ نیټې د ECC افغان تابعیت لرونکو کارتونو ایستل هم پیل کړی دی. دغه هیواد د روان میلادي کال د اپریل لومړۍ نیټې د ECC افغان تابعیت کارت لرونکو ایستل هم پیل کړی دی. همدارنګ ایران هم په تیرو دوو کلونو کې ډیر هغه افغانان چې قانوني اسناد نه لري نیولي او بیرته افغانستان ته شړلي دي. یونیسیر ویلي له 2023 کال راهیسې تر اوسه 3.5 میلیونه کډوال بیرته افغانستان ته راستانه شوي، چې دې حالت د افغانستان بشري اړتیاوې لا زیاتې کړي دي.
ترشنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماخام له 2:30 بجو له ازادي رادیو واوري.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست تیر کال میلیونونو کسانو ته د پاسپورټونو ویش یو لاسته راوړنه بولي، وایي چې له دې درکه میلیاردونه افغانۍ ګټلې. د دوی یو شمېر منتقدان وایي چې دا نه کوم اداري پرمختګ دی او نه هم لاسته راوړنه. دوی ادعا کوي چې دا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د سیاسي، ټولنیز او انساني ژور ناورین او له دغه هېواده د ډلې ایزي او پراخې تښتېدنې تاییدي ده. ځینې پاسپورټ اخیستونکي وایي چې له دې سره چې اقتصادي ستونزې لري خو پاسپورټ اخلي چې له هېواده ووزي او یو بل ځای کاروبار پیدا کړي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو حکومت یو شمیر منتقدین ادعا کوي چې تیر زیږدیز کال کې میلیونونو کسانو ته د پاسپورټونو د ویش موضوع افغانستان کې د سیاسي، ټولنیز او انساني ژور ناورین او د غشان دغه هېواد د ډلیزې او پراخې تېښتې روښانه تاییدي ده. له دې ډلې د شنبهای ارغواني غورځنګ مشرې مریم معروف اروین ازادي راډیو سره په خبرو کې له نړیوالې ټولنې او بنسټونو او د بشري حقونو له سازمانونو وغوښتل چې د شمیرو ته پام واړوي او د افغانستان د خلکو په ځانګړي ډول د نجونو او میرمنو د انساني او اسلامي حقونو او ازادیو د ملاتړ په برخه کې عملي اقدامات وکړي.
آمارهای منتشر شده اخیر و اظهارات اخیر رئیس عمومي پاسپورت
وروسته خپرې شوې شمیرې او د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت د رئیس وروستۍ څرګندونې نه د کوم ادارې پرمختګ نه ښه ده او نه هم کومه لاسته راوړنه، بلکې په ډله ییز او پراخ ډول د میلیونونو افغانانو د تېښتې روښانه شاهدي ده او یو سند دی چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې سیاسي، ټولنیز او انساني ژور ناورین تاییدوي.
سیاسي، اجتماعي او انساني موجود تر افغانستان تحت حاکمیت طالبان را
د می پاتمه د دغه بنسټ لخوا ازادي راډیو ته پر استول شوې اعلامیه کې راغلي. د دوی موندنې ښیي
چې د پاسپورت اخیستونکو ډیری برخه هغه ښځې او ځوانان جوړوي چې له خپلو اساسي حقونو بې برخې شوي دي. دا څرګندونې وروسته له هغه دي چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون د می په اتمه په خپله ویب پاڼه د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت رئیس عبدالکریم حسیب په حواله لیکلي چې دوی په تیر کال کې نږدې 2.3 میلیونه پاسپورټونه ویشلي دي او له دې درکه یې میلیارډونه افغانۍ ګټه کړې ده. د نوموړي په حواله دا هم راغلي چې د غوښتونکو د غوښتنې پر بنسټ دوی په ورځني ډول په ولایتونو کې له 2000 تر 5000 پورې پاسپورټونه ویشي. دا داسې مهال ده چې مخکې د طالبانو په حکومت د پاسپورټونو د ویش د پڅ بهیر په اړه انتقادونه مطرح وو. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمیر شنونکي له دې ډلې د پوهنتون پخوانی استاد پوهاند بشیر دودیال هم وایي دا کومه اقتصادي لاسته راوړنه نه ده، ځکه د ده په باور دا پیسې له مجبورو بېوزلو افغانانو ترلاسه کیږي. ښاغلي دودیال ازادي راډیو ته وویل
دغه پاسپورټونه اخیستل د داسې هدف لپاره نه دي چې هغه د وطن په ګټه واوسي، نه د اقتصادي لحاظه به د افغانستان په ګټه او نه به د سیاسي لحاظه. دا خلک متاسفانه موږ مهاجر کیږي او مهاجرت د غربت ژوند ده او دا نور هم په ټولنه کې پراګندګي پریشانی راولي. او د دې نه بر علاوه کله چې دا پاتې کسان چې دومره هجوم ګوري په دوی باندې هم یو نوی رواني فشار راځي. د حاکمیت عواید
د طالبانو حکومت له 5 کلونو پاسپورټونو څه باندې 15 او له 10 کلونو څه باندې 10000 افغانۍ اخلي. ځینې پاسپورټ اخیستونکي هم وایي سره له دې چې اقتصادي ستونزې لري خو پاسپورټ اخلي چې هیواد پریږدي او لاملونه یې هم بېلابېل یادوي. د دوی له ډلې یو تن چې وی نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي او د غږ بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
ما د خپلو لورګانو د تعلیم د پوره کولو لپاره هوډ کړی دی چې ترڅو وطن پرېږدم او بهر ته ولاړ شم. دا ځکه چې زه باور لرم تعلیم د ژوند بنسټ دی، کنه کور کلی وطن او خلک ډېر ګران دي. خو دا یو ډېر لویه مجبوري ده چې زه دا کار کوم.
مخکې بیا یو شمېرو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د بیکاری له امله هیواد پرېږدي، خو د راپورونو پر بنسټ یو شمیر دوی چې ګاونډیو او د سیمې ځینو هیوادونو لکه پاکستان، ایران، تاجکستان او ترکیې ته تللي هلته هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM د 3 میلادي کال د اګست میاشتې په 2مه په یو راپور کې ویلي وو چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان له خپل هیواده وتلي دي چې 85% یې ګاونډیو هیوادونو ته بې کوره شوي دي. سره له دې چې د طالبانو حکومت د اقتصادي پرمختګونو خلکو ته د کار موندنې د هڅو او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو د حقونو اداوې کوي، خو د 2021 کال په اګست وخت له بیا ځلې رسېدو وروسته په افغانستان کې بېوزلي او بېکاري زیاته شوې ده. دوی ښځې په ډېری دولتي او ټولو نا دولتي ادارو کې له کار کولو راګرځولي او له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو هم بندیز لګولی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او چا د راپور له مخې نږدې 23 میلیونه کسان په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د دغه سازمان پرمختیايي پروګرام یا UNDP اټکل کړی چې د ښځو او نجونو پر وړاندې محدودیتونه به د 2024 او 2026 ترمنځ د افغانستان اقتصاد ته شاوخوا 900 میلیونه ډالر زیان ورسوي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلور ویش ساعته.
یو شپیر افغان حاجیان چې د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت له لارې سعودي عربستان ته لیږل شوي د خدمتونو د ټیټ کیفیت له امله شکایت لري. دوی ادعا کوي چې د دې سفر لپاره زرګونه ډالر ورکړي، خو د دوی استوګنځي له حرم شریف څخه لري دي. د ټراک اوبه نه لري او په وینا یې مسلکي ښوونکي نشته چې دوی ته لارښوونه وکړي. نور حال په دې راپور کې
په سعودي عربستان کې یو افغان حج وایي دوی ته خدمتونه د هغو پیسو مطابق نه وړاندې کیږي چې دوی د حج د مراسمو د ترسره کولو لپاره ورکړي دي. د ازادي راډیو ته وویل
جای بود واس را گرفت تقریبا در 12 منزل است. سری از اجاز ما هستن ضعیف هستن، ضعیر هستن، بالا و پایین شده نمیتونن. یک
هغه خونه چې د افغانانو لپاره نیولی تقریبا په 200 پړونو کې دي. لفت هم د شپې 2 بجې د سهار تر 5 بجو غیر فعال وی. ډېرې حاجیان چې بې وسه او کمزوري هم دي، ښکته پورته تلی نشي. د څښاک اوبه نه لرو، ان په تشنابونو کې د ځان مینځلو لپاره اوبه نشته. د ډیرو ښوونکو لومړی ځل دی چې موږ سره راغلي دي. د حج په مراسمو هیڅ بلتیا نه لري. هغه پیسې چې مو پرې کړي هغه ډول خدمتونه نشته.
یو بل افغان حاجی هم ورته شکایت مطرح کړ.
افغانان د هر کال پشان خپل ستونزې لري. لاره لري ده. شزه چې اوسه کمزوري دي او سپینجیری مو ډیر په عذاب دي. خپل لاره نشي موندلی. د دوی ستونزه ډیر مطرح نه ده. خوزای او دلار دلیره والی ستونزه جدی ده.
حتی مکره چی په سعودی عربستان که دفعان حاجیانو تستونز و وندیخنو پرده ده طالبان ده حکومت ده حج او اوقاف و وزارت دویان محمد حسینی نظر ودرو. خونمولی په دی اړه د ازادي راډیو پوښتنی ځواب نکړي. د حج په بهیر کې د ستونزو شتون نوې خبره نه ده. دا ستونزه د تېر جمهوري نظام پر مهال هم موجوده وه او حاجیانو په وار وار د اسانتیاو، مناسب استوګنځای، کافي خوړو او د مسلکي ښوونکو د نشتوالي په اړه شکایتونه کول. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي راډیو تلویزیون د راپور له مخې سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو لومړۍ الوتنه د سهار په 8 له کابل هوایي ډګر وه. په دې مناسبت جوړ شویو مراسمو کې د طالبانو د حکومت ریاست الوزراء اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي ویلي و چې د حاجیانو د لیک پروسه په بریالیتوب، په ژمنتیا، اخلاص، صداقت او مسلکي معیارونو ترسره کیږي. نوموړي دا ډاډ هم ورکړی و چې د هیواد په څلورو پروازي زونونو کابل، کندهار، بلخ او هرات کې د حاجیانو لپاره ټولې اړینې اسانتیاوې برابرې سوي او دوی ته د خدمتونو وړاندې کول یې له لومړیتوبونو څخه دي. دغه شان د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت سرپرست شیخ نور محمد ثاقب هم په دې مراسمو کې ویلي و چې د 1500 افغان حاجیانو د لارښوونې لپاره د هیواد له ګوټ ګوټه 652 جید عالمان د یوې ازموینې له لارې غوره سوي تر څو د حج د مراسمو په ترسره کولو کې حاجیانو ته لارښوونې وکړي. نوموړي وړاندې د تیر کال د هود په 14 په کابل کې یوې خبري غونډې ته ویلي و چې افغانستان ته د 1404 لمریز کال د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره 1500 سهمیې ورکړل سوي دي. هغه زیاته کړې وه چې د هر حاجي لپاره د حج د مراسمو لګښت له 2,20,000 افغانیو زیات ټاکل سوی دی.
د فبروري په میاشت کې د پی کی کی د بندي مشر عبدالله اوجالان لخوا د خپل ډلې د منحل کېدو او له ترکیه سره د څلور لسیزي اوږدې وسلوالې شخړې د پای ته رسولو له غوښتنې وروسته د ډلې کانګرس جوړ کړ. د کوردستان کارګر ګوند اعلان کړی چې د دې اونۍ په لړ کې د عراق په شمال کې په خپل جوړ کړي کانګرس کې تاریخي پریکړې کړې دي، خو دا یې نه ده تایید کړی چې آیا د ګوند منحل کېدو یا وسلې ایښودو پریکړه یې کړې او که نه ده. د فرات خبري اژانسۍ له دې غیر قانوني ډلې سره نږدې اړیکې لري. د راپور له مخې کانګرس له دوشنبې تر چهارشنبې پورې د عراق په دو سیمو سلیمانیې او دوهو کې ترسره شوی. یا د ډلوي د کانګرس د پریکړو نور جزئیات به ډیر ژر له خلکو سره شریک شي. په فبروري کې د پی کی کی بنسټګر او بندي مشر عبدالله اوجالان د ډلې له غړیو غوښتي و چې کانګرس راوبولي او په کې د دې ډلې د منحل کېدو او وسلې ایښودو پریکړه وکوي څو له ترکیې سره د اوږدې مودې شخړه پای ته ورسیږي. د څلور میاشتې وروسته لدی دا خبره وکړه چې د ترکیه حکومت د پخلاینې وړاندیز ورته وکړ. له 1980 کلونو راهیسې دغه جګړې د لسګونو زرو کسانو د مرشوبلي سبب شوې دي. پی کی کی چې د ترکیه، متحدو ایالاتونو، اروپایي اتحادیه او یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو له لوري یوه ترهګره ډله ګڼل شوې، د اوجالان له غوښتنې وروسته سمدستي اور بند اعلان کړ. خو دې ډلې ټینګار کړی چې تر وسلې ایښودو مخکې باید ځینې شرایط پوره شي چې پکې د سولې د خبرو لپاره د یو قانوني چوکاټ جوړېدل هم شامل دي. د فرات خبري اژانس د راپور له مخې په کانګرس کې د اوجالان هغه پیغامونه ولوستل شول چې خپلې لیدلاري او وړاندیزونه یې پکې کړي وو. د ترکیه یو مشهور تلویزیونی چینل خبر ترک هم تایید کړی چې کانګرس د پی کی کی په سلیمانیه او د هوک کې جوړ شوی دی. د ترکیه کورت پلوه ډی ای ایم ګوند چې د سولې د روانو هڅو برخه دی د جمعې په ورځ وویل چې تمه کیږي پی کی کی ډیر ژر یو رسمي اعلان وکړي. له 1999 کال راهیسې چې اوجالان بندي شوی څو ځله هڅې شوي څو هغه وینه بهیدا ودرول شي چې ل 1904 اچایم کال راهیسی پیل شوی او تر 3200 ډیر کسان پکې وشل شوی دي. د سولې د بهیر د بیا پیل لپاره تر ټولو وروستۍ هڅه په تیر اکتوبر کې د ترکیې د ملت پال شي اړخي سیاستوال دولت باغچلی لخوا مطرح شوه. هغه وړاندیز کړی و چې که پیکیکی له تاوتریخوالي لاس واخلي او ځان منحل کړي نو شای اوجالان ته چې دا مهال استانبول ته نږدې په یوه ټاپو کې بندي دی په